السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهرنو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوختی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړې چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څه ډېر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. د دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي له عیني شاهدانو، کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3328 اعلان کړی وو. د مقدم په وینا بله شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوي چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړې ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایراني ریالو د ښکته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپله دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. تمه ده د فوتسال ملي لوبډله له دې بریا وروسته نن شپه په دوه لوبو کې چې د تایلند په وړاندې دي دغه هېواد ته سفر وکړي. دا لوبې د 2016 کال په آسیا جام سیالیو کې د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خواني همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوې ده په وزیر برخان کې له سب سره چې مو کې درکوده. زموږ زمي همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه وسیدل.
کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښتې.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې د هغه په جګړه رامنځته شوه. د دې جګړه سره اوس له 4-5 ساعت دوام وکړ.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه.
در 15 زیاد کسان رو روزی ده هدو کماتی در یا شکستگی که زایش روی
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو. رس را پات شید.
در دیشی بی
ده ازادی رادیو خبری تولگه.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې دي او دغه پروسه په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمه ییزو کارکونکو داستوګني یو میلمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړي چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د میلمستون چې د جرمني لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخواني افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسېږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي. پر راپور کې راغلي لدې کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد میلمستون کې د جرمني د پخواني او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور لمخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په میلمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
چې میلمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نصب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل، خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان له هغه هېواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړې وه افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تېره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 20 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه خروانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کورنۍ مې پېژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مې انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو هېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2025 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو یوه ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکو وایي اوسمهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته یې دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت د مارو پولیسوالي اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19 د څو ساعتونو لپاره د کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 16 ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د څو ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، د غلطه جګړه رامنځته شوه. د دې جګړه سره اوس له 4-5 ساعت دوام وکړ. نغه سره اوس ودرېد د ماښام د 2 بجو څخه بیا دروسه پورې کوم مشکل نه
دا دی. ولسوالی یو بل اوسیدونکی د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دا سیمه د استوګنې له ځایه ډېره لرې په سیمه کې آرامي ده، کې خلکو ته کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نښتې پر مهال د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه یې اورېدلي. یو شمېر کورنیو رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې دا نښته د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د لګولو د حدسې له امله رامنځته شوې. ویل کېږي چې دا نښته د معروف ولسوالۍ په اپان او ګیري کلیو کې شوې ده. تر اوسه د دې نښتې له امله د مرجوب ریپاړه کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د معروف ولسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. دغه راز د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته رامنځته شوې وه. هغه مهال د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي وو چې په دې نښتو کې یو طالب او څلور ملکي وګړي وژل شوي. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15 د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او ویل چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ 10 غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د طالبانو ویان خبرداری ورکړی چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په څو بېلابېلو ولایتونو کې سختې نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لی هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکېچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفهیي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د دننۍ مرجوب لی د اړولو ادعاوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ په دوحه، استنبول او ریاض کې خبرې هم ترسره شوې، خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي په وار وار رد کړي او د پاکستان نامني دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجي کمپ ته لیږدل. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما امیدوار بودیم که دیما
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شي او د ریپورت کم ته انتقال شي. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول ل سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود، خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و. پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یوړې. یو لورې له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسې کړي ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه شي، خو لا خراب.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې 2 د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځلې ونیولم، خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس د شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
داخل شدن
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورولو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1,26 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ز سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حقله یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حقله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمېر سوداګریز کانټینرونه هم سوځېدلي دي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسېدلی دی.
د کراچۍ په بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینره پورې شوي. په دې کې 8 کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر څومره خساره رسېدلې ده ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې دپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو د بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تجاران خورا زیانمن شوی دی په دې کې او زه په خپل هم ته کیسه ډیر زیات زیانمن یم. کانتینر مې په ولا دی دي تقریبا چې خپل د مخې $15 په جواز ما خپل زیان ځاله لري او زیانمن شوی.
له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې له امله یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 14مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمېر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندۍ ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استاد یې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د ده پیدا عام په یوه جلسه کې کیږي.
انسان د بدن ډېرې دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي. زمونږ ډېر کارونه یو جلسه کېږي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکسته بند ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبيبانو یا ماهرینو ته ورځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلک دي غریب دي غربت زیات دي په دې وجه ورزش بس د 200 روپۍ پیس ته اخلي هلته ورته پټۍ مټۍ لګی هغوی او داسې نه
روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلي کور کې خلک شکستبان ته ورسي خو دا یې خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
داسې پېښه راپینځه شوې چې هغه کسان د خلکو لاس ابشماته سره بیا شکستبان ته دي شخصي ځایو ته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نور هغه دا نه معلومېږي ځینې وختونه بیا داسې راسي چې هغه هلته پر ودرېږي نو په هغه وخت خو ډاکټران نه وه په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته هغه د دې لپاره ډېر ښه دي زه په چې هغه کس مخې چې کوم ضرر هډوکي لیدلي هغه موږ ته معلومېږي نو شکستبان ته نه معلومېږي د ټولو څه زما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص ته.
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل سوی و او شکستبان ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکي زیانمن شوي بیا هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په اند باندې بیا سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي خو که چېرته څوک ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان
که څه هم شکستبان ته مراجعه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډېری شکستبندان ان د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پېښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. 100% هم نمیتونیم بگوییم که کارش دست من اشتباه
ارتوپیدی که افات متفاوتی 100% نشوهایده چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چه ری او غدو که ماتوی خوبی زایشوی نوی او سو که تزبیت کرایشی هره که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی و که چیر بیزایه او ده داکتر پا میاری توگه تشخیص کری نوی او شکستبان ده ورزی نو بیا ده دستر مهیویت او اوپ محل او حتی ده بدن ده غره ده برکی دو سبب کیجی او ده قطن تیروته نده.
ډاکټر حسن صدا وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی. یادونه ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډېری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم مرکز اوسیدونکی یم او راستنه شوو کډوالو ته پیغام دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي نو کوښښ دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د ساړه نه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې د تالف نه شي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي فلحال دوستانو سره یو نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکان چې دي دغه ګزاره نه کوي مخامخ یو یې پشا بیا بیل به در سره وینې بېله کرایه بېل حساب کتاب او بل دومره خبر دغه چې دا خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لیگ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی په خپل واسه چې سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي دا خبره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.